او هغه وخت کې جووچي و چې د نورو خوند هم خوي
دا انګور بیا چې دې د جوج د پاره ډیر شه و چې او په دغه کلونو کې دغه صادرات د پاکستان هندستان او
کلمه هم د ژمي موسم لپاره شنه میوه و چکړي کوم و چکړي وی لکومو طریقو مو کار اخیسته او کوم میوه مو و چکړي دي دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به درته ځواب کړو او په خبرونه کې به د افغانستان د بیلابیلو سیمو د دودیزو میوو د وچېدا په اړه هم خبر شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنې میوې د وچولو دود له هغه وخته پیل شوی لکه لنه چې انسان په ژمي کې د میوې له کمښت سره مخ شوی دی. کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې وو، نو هڅه یې وکړه چې د اوړي میوه ژمي ته هم وساتي او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړیو موسمونو کې ځانګړې شنې میوې وچیږي چې هر سیمه پکې یو خاص نوم لري. د بغلان پوهنتون استاد شیرګل شینوار وایي چې په افغانستان کې انګور، زردالو، خربوزه، انځر او یو شمیر نورې شنې میوې وچیږي، خو د دوی د سیمې خلک په اوړي کې خربوزه وچوي.
خټکی وچول هغه داسې دي په پالیز کې خټکی کری، کوم خټکی چې زیات پوخ شوی وي هغه چې کله موږ راخلو، یا هغه خټکی چې جلاپانې نه اخلي بیا یې کور لپاره جدا کوو، هغه خټکی یا بالخصوص هم دي وچول لپاره جدا کوو، هغه خټکی داسې وي چې هغه سر هغه ډیر خوږوال له مخې نه هغه سر نه کټ کوو په چاړه، هغه بیا داسې چې تناوونه ورته بند کړي وي، تناو مانې پسې راچو، جالب سیرا پی راچو چې مچ او میاش دا شی پکینني، کله چې وچ شو هغه راټولو بیا یو ځای کوو په خلطو کې جګو ترسو پوري چې محفوظ پاتې شي.
نو موري وای چې په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خواږه خټکی نه وچوي، دا چې د دوی په سیمه کې توتان څه ډول وچیږي هغه وای.
توتان خو معمول دی هغه کوم ونه چې د توتو وی او چاته معلومات چې دا توت نیسی هغه لاندې غذای کاغل کوي هواروي چې تر څو خاورونه لري. کله چې دا توت را طبیعي شمال سره راغورځي یا که څوک دوی راسنډي، نو دغه توت پام دی هوار دی کې غورځيږي. کله چې توت وغورځيږي همدلته پرېدي، هغه معنی څوک ګرځي نه، هغه ته څوک نږدې کېږي نه، که څوک یې خوري هغه ځان ته زولې کې تازه را اخلي.
د ده په خبره چې کله توتان وچی بیا یې راټولوي او په جالیو کې اچوي او د ژمي په موسم کې ترې استفاده کوي. د کندز ولایت اوسیدونکی زاهد هیوا بیا وایي چې په کندز کې د وچولو یا کاغ لپاره خټکی معلوم وي او هر خټکی د وچولو نه وي.
خټکی چې کله ورسیږي هلته د وچولو خټکی او د خوراک خټکی او د تجارت خټکی بیل معلوم وي. کندز کې چې خټکی کېږي د ځان لپاره بیل خټکی کوي، د پلوټ لپاره بیل خټکی او د کاغ لپاره بیل خټکی کوي. هغه خټکی د کاغ یا د وچولو لپاره ښه وي چې هغوی حجم نه غټ وي او په هغه وخت سره نظر نور خټکو ته لږ خوند زیات نه وي. نو دا خټکی چې وچ کې دی خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنګ هم سپین وي او هغه وخت کې چې وچ وي وچ دنه رسته خوند هم خوي، او کوم خټکی چې ډېر خواږه وي هغه چې وچ شي رسته وچ دنه دی خټکو رنګ توريږي، او چې جمی کې بیا راخلی هغه وخت کې دی رقم تریخ خوند کوي، هغه ډېر خوږوال نه رقم تریخ شوی وي، هغه د خطر هغه خټکی وچ شي چې هغه هغه وخت کې نه خوړل کیږي.
خټکی به بهر هم چیرته ځي خرڅ د پاره دا وچ شي؟
وچ خټکی خپل چې په کلیوال سیمو کې ډېر کم خلک دي چې هغه د خرڅ د پاره ولګي، کور ټول د کورنۍ د خطر کې خپل ځین محدود کسان شته چې هغه ځین محدود کورنۍ شته، هغه بیا په پلاستیکي او لیګي خارون ته ممکن بهر ته هم لاړ شي. اوس په سند کابل خار کې د سرنګونو پچ راځي پلاستیک بند دي چې میګډر قیامت هم وي، دا هم نه خلک دي چې دي همدغه کار ته کار ولې دغه پیسې ګټي.
خاغلی زاهد وایي چې د شمال په یو شمیر سیمو کې انګور هم وچیږي چې یو من یې لزر افغانیو نیولې تر 3000 رسی، او په کلیوالو بازارونو کې د یو کیلو وچ خټکی بیا ل 2500 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې رسی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکي زبیح الله وایي چې د دوی په سیمه کې بزګران زردالو وچوي او بیا یې د ژمي په موسم کې خرڅوي.
د اوړي دوه میاشتې بیا زردالو راوباسي د باغ نه او بیا یې کور ته راوړي، بیا یې مثلا په بوم باندې اچي لمر ته کښتۍ کوي، موږ کښتۍ ورته وایي، او خسته کښتۍ باسي ځان ته او کښتۍ ترپال باندې یوه شپه دوې شپې یا درې شپې لمر ته مرته اچي و چار وخت وچې شوې، بیا یې جمعي بېرته. سره زردالو دي چې هغو ته وطني ویایي، او د امیري زردالو دي سپین زردالو، دغه دواړه مثلا هلته کېږي، همدغه نه کښتۍ جوړېږي.
کومه یوه ښه راځي چې کوالټي ښه وي؟
په دې مثلا اتروپي نظر باندې خو بیا اسرخې دي، او د نورو بازاري خلک چې دي هغه بیا سپین خوښوي چې خواږه دي.
کله چې دا وچ کوي بیا یې خرڅوي که نه یوازې هملته؟
نه نه، بازارو ته رسي، مثلا غزني ته زیات دي، هلته بیا خرڅېږي.
او قیمتونه بیا څنګه؟
قیمتونه مثلا من شپږ سوه اووه سوه اتو زر روپۍ
دی وایي. که څه هم د وچو زردالانو بازار په افغانستان کې ښه نه دی، خو یو شمیر کښتۍ خارج ته هم ځي او هلته ځانګړی بازار لري. د پکتیا په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې هم زردالان وچول کیږي، خو دلته یې د وچولو طریقه ځانګړې ده. د همدې سیمې اوسیدونکی بلال ځاځی یې په اړه وایي:
موږ په سیمه کې چې کله زردالو وچوو، اول یې دوه منځه کوو، د باغ نه چې راوښ کوو دوه منځه کوو، یو بام ته په یعنی په موږ په ورځ کې یو ساعت لمر ته ږدو، کنه، او بعد هغې نه بیا سیرې ته ږدو، ځکه چې یو خو د هغوی نرم پاتې کېږي، کنه، او بل خوږه هم راځي، او د موږ د هغوی لکه د بازاري زردالو سره موږ ډېر فرق لري، کنه، او ځینې زیړې وي ځینې سرې وي، خو قسمه قسمه وي، یعنی موږ خلک هغه ډېرې خوښوي.
بیا څرنګه استعمالوي؟
بیا دغه زردالو چې کله مونږ کښته ورته وایي، دغه چې هغه کو بیا دغه مونږ په اوبو کې هغه کوو، د ماشین نه وباسو، بس همدغسې په کاشه کې باندې خورو، او یا همدغسې هغه کوو، کنه، د ډوډۍ سره.
او نور څه شی شی وچوي هلته؟
نور هلته مونږ یو قسم لکه چې مخکې درته وویل، مونږ ورته ارغنجا وایو، کنه، هغه چې کله مونږ وچو هغه د خستکو سره وچوو، هغه هم په لمر کې په سیرې کې دغسې وچوو.
دی وایي چې د دوی کښته ډیر بازار نه لري، خو یوازې په پکتیا کې پلورل کیږي، او یا هم میلمنو ته د تحفې په ډول ورکول کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی فریدون وایي چې په هلمند کې یو شمیر بزګر توتان وچوي، دا چې څه ډول هغه وایي.
هلمند ولایت کې دوه ډوله توت وي، چې هغه یو سره توت وي او بل سپین توت وي، خو د سره توتو څخه عموماً خلک استفاده نه کوي، ځکه چې د هغه خوند داسې مزه نه لري لکه څنګه چې دا سپین توت وي، او د دغه دپاره وچولو دپاره بیا د سپین توتان څخه استفاده کوي. اکثره داسې وي چې هغه ساوه کې توت کښته په ځمکه هم رالویږي، کم ځکه یو څه ورته صفا وي، هغه توت بیا خرابېږي نه، هغه د همداسې وچېږي، او که نه وي دوی دغه توت چې کله دغه څخه وڅنډي د یعنی دغه کې ټولې کې بیا هلته یو ځای لمر ته ږدي، او هرې وي د په واسطه سره یا په یوه خونه کې ږدي چې که لمر نه وي هلته دغه کېږي وچېږي دوی خپله.
دی وایي چې د توتانو له وچولو وروسته وچ شوي توتان په وچه هوا کې ږدي، که چیرې په کومه خونه کې هوا مرطوبه وي نو توتان خرابېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکی زین الدین ابراهیمی وایي چې په کندهار کې انګور، انځر او یو شمیر نورې میوې وچېږي.
که څه هم په کندهار کې تر لسو لا ډېر داسې انګور شته ډولونه، نو د هغو څخه یو دغه ابجوش دی چې په کندهار کې وچېږي او ډېر ښه صادرات لري، د نړۍ مختلفې وادو ته ځي صادرېږي، چې یو ډول انګور یې شته چې د آیته په نامه یادیږي، نو دغه انګور بیا چې دي د ابجوش دپاره ډېر ښه وچېږي. او
د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی نور احمد چې اوس مهال په کابل کې اوسي، بیا د انځرو د وچولو په اړه وایي.
انځر لکه چې د نامه څخه معلومېږي، انځر کله چې درخته کې پاخه سي نو بزګر یا دهقان راولاړېږي، دغه انځر شکوي. کله چې انځر یو شکور په ازاده هوا کې د درو یا دوه ورځو لپاره پرېږدي، کله چې د انځرو رنګ سور سي یا سرمایي رنګ پیدا کړي، بیا دغه دهقان راولاړېږي، په ګوته باندې فشار ورکوي ورته چې لږ اوار سي یا پیت سي. کله چې دا پیتېږي، بیا ستنه راخلو، لږ ډبل تار ځینې باسو، دا د انځرو د مابین څخه باسو. کله چې د انزور د مابین څخه وویستئ د دې څخه یو متر یا یو نیم متر په اندازه یا دوه متر په اندازه امیل جوړیږي. کله چې دا کتار یې جوړ کړي دا کتار بیا راخیستل کیږي، بیا لورځئ آزادې هوا کې زړول کیږي. د یوې هفتو دپاره یا دو هفتو دپاره نظر په ضرورت کله چې د تجار غوښتنه وي چې انزر باید ملایم ډېر کلک نه وي، نو بیا یوه هفته یا یوه نیمه هفته کې یو کوایي چې انزر باید ډېر کلک اوسېږي، نو بیا دوه هفتې درې هفتې پورې دا انزر زړول کیږي پس دا کې تر څو دی ونش کیږي خشک سي هغه آزاد هوا یې وي کوم چینجی منجی ونه کې شی ونه کې.
دی وایي چې انګور خټکی انزر کښته او یو شمېر نور د سهار لخوا له چایو سره خوړل کیږي او یا هم یو شمېر خاصو میلمنو ته ورکول کیږي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو پاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.